پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم پری خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبل شمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش چې اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په یو اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ دغه افغاني ولس له امریکایي پوځي سره لیدلی چې د طالبانو په اسارت کې وو. توماس ویسټ نن په ټویټ کې ویلي چې خوشاله دی له صفي الله رؤوف سره یې لیدلی دی. صفي الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی وو چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره کار کاوه. دی د طالبانو لخوا نیول شوی وو او ان تر تیر دسمبر پورې له طالبانو سره اسیر وو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلي ویسټ لیکلي چې صفي الله اوس په خپل کور کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی. توماس ویسټ د صفي الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کولو کې د طالبانو د رول یادونه کړې ده. صفي الله رؤوف د اپریل په لومړیو کې له کابل قطر ته انتقال شو او له هغه ځایه امریکا ته واستول شو. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړ توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې پلازمینه کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. د متحده عرب امارات حکومت یو سل او اته بیا سوالګر نیولی چې نږدې سل تنه پاکستانیان دي. خلیج ټایمز او څو نورو رسنیو د دوبی د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دا سوالګر د ګدایګرو د ټولولو د یو کمپاین پر مهال نیول شوی دی. په دې ډله کې څلور څلوېښت ښځې هم شامل دي. د دوبی پولیسو ویلي چې دا نیول شوی سوالګر به له قانون سره سم درې کاله بند تیروي چې هر یو به 15,000 درهم جریمه کیشي. د راپورونو په اساس متحده عرب اماراتو ته هر کال ګڼ شمېر پاکستانیان د چکر او کار لپاره ځي خو ځینې یې په سړکونو خیرات غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له واشنگتن څخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله گیله. ایران په خپل خاور کې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیلوي. دا به هم واوري چې پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې نن وروستۍ ورځ چې افغان کډوال کول شي له پاکستان خپل هیواد ته له پاسپورت پرته سفر وکړي. یو افغان چې د زوی کوژدنې په کابل کې ده وایي
دغه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو بټیان ویسو کلچې خواږه د شین ویسو موږ ته مشکلات ده نه شوړی.
د هند په غوړه لیک راشد خان څنګه لوبي شي په دې اړه به هم واوري.
پټوله کې راشد خان په هند غوړه لیک کې خورا ډیر خلو بدله ده. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ مالګه ګڼل کیږي.
د سپورت لډګر دا هم په کندهار کې پولیسکونو لوبډلې تر پښتنمی مخ کې سیالي سره کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله وی امریکا دی د توحید د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د شاغلی هیبت الله له لوري په خبر شوی لیکلي اخترس پیغام کې د توحید د هوکړې په عمل کې دوه ټینګار شوی او په کې راغلی دی چې د فشار پر ځای دی د همکاریو پروهیا پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی دی چې اوس مهال په افغانستان کې نسبي صلح او ثبات موجود دی. ښاغلی بلینکن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اخترس پیغام کې له امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خده شوی وشمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګه په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. د په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وغړي د پوښتنې په جواب کې وویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی.
The only upside that we've seen تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت چلیدلې دي، کولای سم ووایم چې په دې هیواد کې نسبي سوله او ثبات ټینګ شوی دی.
خدا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې هوکړه د 2006 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه دوحا کې لاسلیک شو چې لمخې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پرې کولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اخترس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اخترس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله پختریس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو له لوري د پخواني حکومت کارکوونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکي داوی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې ترسل زیات د پخواني حکومت کسان له محاکمې پرته وژل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان 2 میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر 12:00 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص میلمانه د الزایمر ناروغي په اړه تاسو ته معلومات ترکوي چې څنګه یې مخنیول کېدای شي او دا څنګه ناروغي ده. اوس په د کډوالو مسله را واخلو. ایران د افغان کډوالو سرشمیرنه کوي. ایران دا پریکړه وروسته لدی کړې ده چې ویل کې شي شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ایران ته وشتيدي. ادعا کېږي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران یو جګ پړی چارواکی وایي هیواد یې غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجانس د راپور له مخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنځشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبري اجنس ایرنا د راپور لمخې لا افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسي. په راپور کې همدارز ویل سوي چې که دا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي، دا امکان سته چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان کابو میاشت مخکې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5 میلیونو ته رسېږي. خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې سوي چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پولیساتي افغان کډوال په بې رحمۍ وهي. د دغه ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت ویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې سوي دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3 زره افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د 2 میاشتو اجوره یې هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران غواړي په خپل خاور کې د افغان کډوالو سرشمیرنه وکړي. په خو ایرانی رسنیو داسې راپورونه ورکول چې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو په روسیو کې دوی ادعا کوي چې دا شمېره تر 5 میلیونه رسیدلې ده. نو اوس غواړي چې احصایه معلومه کړي چې په دقیق ډول څومره افغانان په ایران کې ژوند کوي. له ایران به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان چارواکي وایي چې سر لننه روسي ورسه، یعنی نن روسي ورسه چې افغانان کولی شي له پاکستان افغانستان ته په افغان تذکره یا په کوم بل سند باندې افغانستان ته داخل شي، او سر له سبا که هر افغان له پاکستان هم غواړي افغانستان ته ولاړ شي باید پاسپورت ولري تر څو په تورخم او په نورو سرحدي سیمو کې دا پاسپورت وکتل شي او ټاپه شي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې میشت افغان کسان شکایت کوي چې په دې وړو کې اختر کې د خپل خپلوانو سره په یو ځای اختر لمانځلو کې نه محرومه شوي دي. دوی وایي په تورخم کې ډېره سختي ده، یعنی وارلمخه سختیانې شروع شوي دي او له اسناتو پرته سفر ګرانه دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاری بندیزونو له امله دې وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پېښور، جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غې اړخ نه خپل خپلوان پېښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه وه او په اسانه به تلل راتلل، خو اوس پاسپورټ او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورټ او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پېښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق وایي چې د زوی کوژدنې شوې خو واده یې ډېر وځنډېده او په دې اختر کې مېرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نامه مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی د کوژدنې کې تورور لورې ده او 15 کالو شو دغه اوس چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي. ډېر زیات واده اوس نشي کېدی چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه سره کوم راسپورټونه څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده دغه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، سه بټیان ویسو، سه کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نه شوړی، بس نیم هغوی اخواګیر دی مونږ دې خواګیری بند پاتې ټول پخوانه ډېر بې خوند شوي دي. الله د پوکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفري بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یار اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی غلطه پاتې دی، چې کوم دلته دی غلطه پاتې دی، تک را تک بس یو بل سره ملا سینځلې دی. هم مخ اخترونه ډیر په خوشحالي او ډیر په خوندو خپل خپلوان براتل منګ بم تلو راتلو چلار شو بیا راتک مشکل ده ول پاسپورټونو مسلې دی، بیا به مجبور واغه سی په کوټه برازو. نو خو خپل خپلوان تل پاتې شروع نه مور چلته پلارل تین اختر بس خوندي نو خوړو یې خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان حسر نه رغيږي خور او خریا دي سره سره رښتې کړي او بل سره نو دا سره نکیږي. خو د حکومت دا پکار دي چې زمونږ او خپلو کې سره ډیره ښه رابطه وساتي. مور پلارم بار دي او زمونږ دلته کورونه دي، مور پلارم بار کورونه دي، مونږ نو شو درې زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټه پورې په پاکستان کې ایثار شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې ستو به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زیراځي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي اوکراین د نسخه ملکیدونکو درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی. انټونیو ګوتیرش پرون په اوکراین کې د پر ملکیانو حمله وغندلې. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباری کړې دي. روسي پرون پنځشنبه هم په اوکراین کې پر ځینو اهدافو خپلې حملې سخت کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په اوکراین کې راغلي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو غټ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغ ملکیدونکو درد او کړاو په مرکز بدل سوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقونو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوترش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینه کیف په شاوخوا کې ویجاړۍ ولیدې او پر ملکیانو یې حمله وغندلې. روسیې پرون پنجشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپله بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یو استوګنیزه سیمه او بل ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې لس کسان ټپیان شول. دا بمباری یو سات وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوترش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیځ کې له پولونا ښار، د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیځ د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي د اوکراین د جنوبي شار اودیسا شاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخه نیول سوې ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي شار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د هند کرکټ په غوړه لیک کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان وروستۍ لوبي ستایي. دوی وایي د راشد خان د وړمې شپې له لوبې هم ډېر خوند واخیست. راشد خان وړمې شپه د سنرایز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په 11 توپونو 1.1 تیزې منډې وکړې او په دې ډول د ده لوبډله ګجرات بریالی شوه. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو 9 منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکشو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ غږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا چې خای وروستی بال بیل منډی وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلی په بوله هو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. دا خای د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجان ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اوورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.1 تیزو منډو پر مټ د 20 اوور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان یې د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه موږ وایو پروستیو کې خپل کو ژر ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی یو دښمن دی وکړي. په ټوله کې راشد خان په هند غوړه لیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. داسې په هر میدان وي د لوبي لیدل لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیر زیاته مینه لري د لوبي ته پته مي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبره کړي ویډیو کې راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځلوی په لوبه وشو، تاسو ته ټولو ته معلومات چې راشد خان یو ولراونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه ده ته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي، د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمونږ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازیتوب کوي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم په کندهار کې د روشي پراتک سره د بیلا بیلو لوبو سیالي پیل شوی او هر ورځ ورته زرګونه سوانان د ننداري لپاره ورسي خو دا سیالي تر ډیره د لوبغاړو په شخصي لګښت تر سره کیږي لوبغاړي وای د هوا په تودیدو سره دی د شپې پر مهال د لوبو کولو زمینی ورته برابر شي د کرکټ او فوټبال شپنی ټورنمنټونه د مهال د خلکو لپاره یو ښه تفریح ده تفصیلی په ریپورت کې اورو
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینه ښارګوټي کې د شپنیو لوبو سیالۍ پیل سوي چې تر روژه مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي فضل احمد او مختار احمد چې د دغلوب ننداري تراغلی وای د روژې پر مهال د لوب میدانونه د وخت د خوشاله تیرولو لپاره تر ټولو شمو قیده
الحمدلله مجدل ترازو دا فوټبال ګراوند ته دلته میچونه ګورو خپل ساتیری کوو شش ځوانان راځي او دلته لوبي کوي د خپل ساتیری لپاره بس روژه مات وسو الحمدلله تراوی وکو بیا موږ راځو دلته دا میچونه ګورو در دوه بجو پورې نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر شد
سی کله روژه مات وکو تراوی وکو لمونځ وکو تراوی وکو بیا نو د چمپاسی لپاره راځو نو مې ته دته د قریشی اکاډمی کرکټ کلب ته راځو مانه دته د ځوانان کرکټ کې موږ دته مینوالو د تکشنو ته دې تشبیه کوو
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره زمينه برابرول او د نشې توکو مخنیوي دی
ځوانان راځي په زورګونو نندارچاند لري راځي موږ درې ټورنمنت په لار اچول دي تقریبا اویا ټیمو برخه پکښه اخیسته ده نو هر شپه پنځه لوبې ترسره کیږي ځوانان مینوال او د لوی امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي خو لوبغاړي بیا د طالبانو له حکومت څخه د ورزش په برخه کې د نورو اسانتیاو ترڅنګ د شپنوي لوبو د زمینی برابرولو او د دا ډول فرصتونو د دایمي کېدو غوښتنه کوي
کندهاري ځوانان ټول سره علاقه لري له حکومت څخه مو او د کندهار په توګه رسنیو څخه غوښتنه دغه ده چې دغه ستونزونه په لاره واچوي ځکه چې دا په شخصي لګښت سره لاره رسوي چې ساری په هم ډیر د مونږ د په واسونه کېږي په چیرې کې د فوټبال فدراسیون دی په خپل شخصي لګښت واشي
وزنی وستون دغه ده چې موږ شپنې ټورنمنت شره پیل شوی دی ته روژې مبارک میاشتې دی ټول ځوانان راځي د تراو ورسره موږ د فوټبال څخه خوند اخلو فوټبال یو د فن لوبه ده لذت یې اخلو د مسلمانو څخه مو یو هیله ورزو ده چې موږ ته دغه زمينه سازي وکړي د فوټبال لوبغاړي ته جوړ کړي
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ورزش مسول مولوی محمد ابرار لبی بیا ځوانانو او لوبغاړو ته د شپنی لوب لپاره د زمینی برابرولو ژمنه کوي
د ورزشکارانو د کم پرشتر شته غوښتل شته د خپل پرځای باندې صحیح ده خو موږ دغه نوې نظام راغلی دی دونه بودیجه موږ نه درو چې موږ په هغه سره مثلا دغه د شپې د پرول د شپې د پرې هغه جنریټر غواړي برق غواړي تیل غواړي کم سره کم د یوې شپې مصرف شي هغه د شلو زرو پنځلو زرو افغانۍ په شاوخوا کې غواړي نو موږ داسې شخصي بودیجه خو نه لرو نو انشاءالله بیا هم لګیا یو چې د رواني ګرمۍ ته چې د ورځې دخوا مثلا ورزش تکلیف دی
د کندهار ارغنداب شاولی کوټ او دان هغه ولسوالی دي چې مخکې به یو شمیر کندهاریانو د روژې ماښامونه پکښې په میلو تیرول خو د ډیرو لپاره بیا اوس یوازې د لوبو دا میدانونه د وخت تیرولو مناسب ځایونه دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
او سمته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالی بشیر ورته کتنه کړي
فوربس مجله په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې د امریکا دفاع وزارت د راپور لمخه د افغانستان لپاره د 2 میلیارډ ډالر او پوځي تجهیزات چې امریکا پیرلی وو د طالبانو لاس ته ولویدل دا راپور تر اوسه علني نه دی خپور شوی د سی این این د راپور پر اساس په دغو تجهیزاتو کې الوتکه موټر وسلې او مخابراتي مهمات و چې د افغانستان پخوانی حکومت ته ورکړل شوی و. فوربس د سی این این د راپور له قوله لیکلی چې که څه هم د امریکا پوځ د دغو وسلو بیرته اخیستلو یا له منځه وړلو اراده نه لري خو دا تجهیزات ترمیم ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت یو مخکینی راپور ویلی و چې که قراردادیان له افغانستان ولاړ سي د افغان پوځ ګڼ الوتکې به فعالې پاتې نه سي. په مقاله کې لولو چې دا وروسته له هغه چې د امریکا کانګرس له دفاع وزارت وغوښتل چې د کانګرس استازو ته دې په افغانستان کې د امریکا د شتمنۍ د برخلیک په اړه راپور ورکړي. جیوګرافیکل خبرونې له افغانستانه د کډوالو د سیل په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پوښتنه شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان غواړي خپل هیواد پرېږدي خو دوی به چیرې ځي. په دې مقاله کې وروسته لولو چې د اګست تر 15مې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ د اقتصاد سقوط او بشري بحران 10,000 افغانان له خپلو کورو بې ځایه کړل، 15,000 نور ایران ته واوښتل او زرګونو نور په ګڼو بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي. جیوګرافیکل په دې مقاله کې لیکلي چې د پناه غوښتونکو سیل نړۍ اندېښمنه کړې چې یو ځل بیا د 2015 کال غوندې د کډوالو بحراني سیل تکرار نسي. هغه مهال کله چې په سوریه کې سیاسي وضعیت کړکېچن سو تر 1,000,000 زیاتو کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه او د 2016 کال تر مارچ میاشتې 2,500,000 افغانان هم پکې شامل شول. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ یونان اروپا ته خبرداری ورکړ چې دا هیواد د 2015 کال بحراني وضعیت تکرارېدو ته چمتو نه دی. په سیمه کې د پناه غوښتونکو د پاتې کولو لپاره د مقالې په وینا اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره چې ګڼو افغانانو ته ځای ورکړی د 1,000,000,000 بشري مرستو ژمنه کړې ده. په دې مقاله کې وروسته راغلی چې د اقتصادي ستونزو له کبله شاید افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات سي. د اروپایي ټولنې کمشنری په دسمبر میاشت کې ویلي و چې 15 اروپایي ټولنې هیوادونو 18,000 افغانانو ته د پناه ورکولو ژمنه کړې او دا پر هغو 28,000 سربیره چې له مخکې له افغانستانه په خوندي توګه ایستل شوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي.
حاجی محمد نبی وفا د متقاعدینو اتحادیه غړی د لغمان څخه رادیو آزادی ته دا رنگ پیام پر اقدم او محترم اسلامی امارت مقامات میں خطاب دے دا چې متقاعدین او یوازینې مدرک دے آیت د دوی په نظام کې د تقاعد حقوق وی او بس. محترم اسلامی امارت هم دا حقیقت منلې او لا پوخه اعلان کړی چې پاتې 30% متقاعدین او ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي. متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په وعده وفا ونه شو. ضرورتونه او اقتصادی مشکلات نن سبا هر څوک ډیر لري، خصوصا متقاعدین چې هغوی نه بل کوم مدرک دی عاید لري او نه وس او قدرت دی کار. په هر حال دا متقاعدینو ته د منلو وړ نه وي چې څوک ووایي څه چې تیر شو هغه هیر شو، بلکې سوچ ژوندي یو د تیر کال او وروسته لیدنه د نوي کال د تقاعد خپل حقوق غواړو غواړو غواړو.
زه حکمت الله د هلمند ولایت د نندالی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې دلته په دې نندالی ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، په ډېر ځنډ سره کار کوي. نو موږ د دې مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې دلته د مخابراتي شبکې لږ راته قوي کړي تر څو موږ په ډېر اسانۍ سره ګټه ترې واخلو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې الزایمر ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو اوس خبرونه